مشهی دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال سون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه شغلی ولسمشر به پر امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت، پر فرهنګي مسایلو او همداراز د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 350 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سوریا او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سوریا عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خپره کړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د درې وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د دریا بیا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیګ نماز کون پر شهباز شریف لګېدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبوره شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه څه ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سیکانون محکمه سمه نه وه.
در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد.
د اولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانون تیر سه‌شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچنیا سره د ګډي پولي پاړه د خپل سیمهیز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یو ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمهیز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولي د ویش پر پلان رایګیری کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو ژغ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت ژغ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند اداوې وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی و چې پرون په رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوي چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتي او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنري لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. او سدي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یو بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول له تحقیق اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې ښار کې د یو پرونی ژمنه وکړه چې د آمو سیند د شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغي یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوه اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل شوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالېدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد. دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکره عکس او ځانګړی نمبر سپتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شوالیه په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول درای اچولو مخنیوي کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړ شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه کېږي. ولسي جرګې ته 2516 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لېږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوې کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډیره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمیشنته ونه ګواښته وي او د ټاکنو خپلواک کمیسون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي شمېر 22000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 22000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې د همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي، خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیرن لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعال نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ورته پوره. نو لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغه موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته لوی سر ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 9 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو لغړی او ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب ځای راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15مه نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
کارای ناقص او غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را فلک ندیتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایی یو ادریس او شپته بستریز روختون ګټه اخستنه ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالی اسحاق راه گزاره او په شمازون کې د 209 شاین قل اردو له مشرتابه سره یو امنیتی غونډې ته حاضر شو او په ترس کې یې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ له مدني فعالانو ځوانانو او د پوهنتون له محصلینو سره هم وکتل او د یادې غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او ویویل چې د 19مې پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې یاده مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفادې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلیږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندیزه یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رد شوی، خو دی 13 میاشت کابل کې و. ورسپاڼه لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې دننه او بهر له بانفوذه سیاستوالو سره هم خبرې کړي، خو افغان ولسمشر د جمعې په ورځ بلخ ته تللی و چېرته چې ده په خپله وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړی چې د جګړې له لارې د کال د 100 میلیارد ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس له دې ادعا سره چې جګړه به په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلی. واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځېدلی چېرته چې دی د خپل پلان لپاره ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلي. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځې د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبرې روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویارک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار په نوم یو خبریال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو ناوړه چلند ورسره کړی، وهلی دی او ټکولی دی. د خبریال پر فیسبوک د ځان عکسونه خپره کړي دي او ویلي دي چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلی او کالي یې ور څیرې کړي دي. فرشتې جلال سیف په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د خبریال شاپور بختیار د ادعاو په اړه څه نظر لري. ښاغلی خوږیاڼي په ځواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې موږ پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښیښو د سپینولو کمپین پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټونو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښیښو موټر درغلی دی، بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي. بیا هلته نیول شوی دی، یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوې دي، نور هیڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
یا باندې عکسونه چاپ کړي دي چې د ګریوان سری د یو دی کالیش کې دي.
دا غواړم چې درې موضوعات په اړه وضاحت ورکړم. یو خو کله چې سمو دا وړاندې هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی و او د داسې خبرونه ورکړل چې په د توپانچې ډزې شوې دي او دی لګېدلی دی. اما چې موږ کله معلومات ترلاسه کړل په دبان هېڅ ډول ډزې نه وې شوې، او هغه وخت چې ده لیکلي وو چې جلال آباد کې دی، دا په هغه وخت کې د جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تړۍ هیڅ ډول صدق نه دی شلیدلی، ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خو ګاڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وسي، زور زیاتی ورسره وسي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خداسې و، دا خداسې و.
موږ په مستندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستند موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپله سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتېري خپل بختیار صاحب موږ سره وو، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره وو. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته ولا حتی هغه سوله ییزه موضوع مو رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بیره موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول سوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کاله د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقاتو سره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیت اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لرې کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور هر یو په لس او اووه کاله بند محکوم کړي وو. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګېدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خپرونې په دې برخه کې د نوبل د جایزې په اړه له عصمت څاروانه واوري. تیره اونه د نوبل د فیزیک کیمیا او اصول د جایزې ګټونکو اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي ښځې فرانسیس اچ آرنولد او دوو نارینهو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر برتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دو امریکایي او یوه برتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنه د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللې چې د یوه داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمی نوري جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څېړنې کړي او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاټک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1950 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه تولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند ته هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پوښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدل شي. اوس ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو له پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرکې د اسخان کماجیرونو د نوي شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي، اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مستعده او نمرې درنه بېرته اخلو. اوس چې پرې کار کوو، اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرکم. د ولسمشر اشرفانی می غوښتنم داده چې په هیواد کې د 14 پاس خونګل لپاره د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هیواد کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د کندهار ولایت د شولې کور د خالص خبره قانون نشو تاسو کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې واکسین نه دی راغلی. زموږ پسته شخصا زموږ په کلی کې 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي. ان شاء الله واکسین سره یو تداوی وشي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې هم دا خبرونه اوریدل شي او هم د هغو راپورونو متن وصل شي چې د ازادي راډیو لارې خبرې شي. کوم مرکه چې هم د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو اوري هغه بیا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. نور په زړه پورې مطالب هم تلرو، تلویزیونی خبرونه هم لرو، خو که چیرته تاسو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ 8:30 کې شوي لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په ویلو یو ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. د خپل میړه په قتل د سیشن بی پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندېښنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشیا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوي وسیړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالداري او کرهنې د ادارې په وینا 12 لک لوی او واړه څاروي شته. لسیمه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري چار رئیس انجنیر انعام الله صافي ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې په سلو کې 50 څاروي د بریسلوز یا د نوبتي طبي په ناروغي اخته دي او د یادې ناروغي د نور پرمختګ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغي یا په محلي اصطلاح د نوبتي طبي د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 1500 اداري واحدونو کې په 50% د حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده، لیدل کیږي. او خواله د دې واکسینو دا دی چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرتی واکسین وشي نو په طول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه طبيعت دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وای د بریسلوز د ناروغي اعراض او علائم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دی.
په انسانانو په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وای ټول مالدارانو ته پکار دي چې د نوبتي طبي ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره دی خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږی زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي، خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته، ولسوالیو ته، په کوم ځای کې چې زمونږ مراکز دي دا واکسین رایگان دي، مفت دي، په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتي طبي په ناروغي اخته دي نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستې دي او له حکومت هیله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټولو څارویو ته ورسیږي.
نو دا واکسین چې موږ راکړي ښه کار ده، بس ښه نتیجې ده، بس موږ ته باید بیا هم راکړي، بیا هم کومک کوي موږ سره مالداران. نو دا واکسین ته جوړ ډېره خرابه ترې ده انشاءالله، بس مخکې چې واکسین نو بس مال دا ورغمی دا کول بزو او چې واکسین ورته شي دی ان شاء الله چې کنه دی ور کړی دا باج موږ لا به دا واکسین دا کې مالداران سره کوم کې موږ سره
د کرنې او مالداري مسولین وای په کونړ کې 1.2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوستو ته څیرمه کرل شوي دي اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کمپاین کوي د هلمند والی وای دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی خو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس وای ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی الیاس دایی له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګریشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ چې هیڅ کله پرې شی نه دی کرل شوی خو اوس کروندګر وځل یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کوي چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي زموږ سره پولیس را سره د خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي غواړو لري ولاړ نه سو خو د ملي امنیت دی وی کیتی پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنگوریان نه ور پرېږدي ځکه نو بل ځای دی د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کرلې دي یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټې دي 40,000 پاکستانی کلدارې چې $200 کېږي له وړاندې ججه اخیستې ده په داسې حال کې چې د دې ادرسه ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي په غوښمو کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي داسې ښکاري چې په یوه نوم افغان سرتیر چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سورو لګول سوي دي څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګلسوي کروندې بې ماتولو پاتې سي د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وای حالت چنګی دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري
دلته مسولیت ریاست د مواد مخدر لري چې دوی اته راغلي دروسه د غزما درې کال کېږي چې دوی څوک نه دی راغلي دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي خو دوی خپله مستقیما مدرسه هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجراس وکړو
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل شوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رات کړه د جرایمو او نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور لمخې تر ندلی چې مرکزی ولسوالۍ د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي په راپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادلی په مځکو کې 20 په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6,000 هکتاره کوکنار کرل شوي دي دغه سیمه د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنگونو او کشمکشونو شاهدی هم دي
د الیاس ظاهر سره دي تاسو ما ځغ نه اوري
موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي، پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونه د عکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت مفجریان کې کړي دي، راغلي ګریشته او کمانډان عسکر را سره کړي او د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي. د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول شوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل،
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي، هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه ویشي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل، حکومت د کوکنارو او نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې لمانځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاق او لاسرغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي، که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راکښته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلي، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ شوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي، هغه برمې ورسره وړل شوي دي په کجکي او په مساخلا او نوزاد دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کیږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوی دی چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله شي. ویل کیږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي، د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 15 سلنه د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس رایب، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نتشه اچار
ده گوله اچار
جوڑه اون که ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي، خود څو خارونو په څو کوڅو کې، ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بیغمه دي. دا څو تنه غله به ورته خوشاله وي که بیا مارلمان ته لاره پیدا کړي او پیسې وګټي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ. اوسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان،
گلزرین زرزری
او زرگل شلا. لند خبرونه دغه دی.
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي.
د بیا رغونې د بې درکۍ له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړه.
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې پور کړې او په مخه وتښتېده.
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي. د برق لوی برج وایي چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي. همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي. د لوی برج وایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب به یې پوره شي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړې ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي، که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې ګردان کاوه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چورکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې. خبرونه خلاص.
چې تاویز ګر خطرناک ختل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري. لکه داسې
ګوره سړیه، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته مې بوځه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
که مې ته نه بیایې بیا په خپله ځم، خبر دې وې.
زه نو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه
دای یو، دای دوه، دای درې، درې په دریو کې نه او خا خا لس، چې په لسو کې او یو دې هم په دریو کې پاتې شو اته، دایم ا دای هم اته دېرش.
فالبینه وروره، څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولی؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسه داره کیږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کیږي؟ دا خو دا خبره وه فالبینه وروره، بلو د موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو. له هغې ورځې راهیسې یې کونډې ته تاویږي. نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغسې خوشحاله دی، هغسې من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایې وخت دې تېر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي. نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به یي. ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی. که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي بیا یې خوله له خاورو ډکوي. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه ورک سې له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي، او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې؟ دغه دی میړه.
او دا هم استاسې د اونۍ فال. شنبه.
د شنبه په ورځ زیږیدلي ترافیکان دي له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لرې نو ډېر ویریږي، او چې ورښکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي. او که همدغه رینې والا ترافیکان پنچر مینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه.
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پرېښي، او د دې خو ګټه هم ډېره ده، ځکه تیارې جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې پکار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بیباد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشي جان کړي.
دوشنبه.
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانونه جامع الکمالات جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
سی شنبه.
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې مېرمنې دي له خپلو پیسه دارو میړونو سره حق و نه حق زبان بازی نه کوي، چې ډېر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسه دار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي. نو خدای مکه خوشې په خوشې د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه.
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي میړونه دي هم احتیاط کوي، چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي. خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي. ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي، او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي.
پنجشنبه.
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي، او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي، او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جا جمعه
د جمعه پوره زیګیدل چاپړوسان دي د دې بختوري ورځ خګټه واخلي زکه دوی کولای شي د جمعه پوره د څو تنو چارواکو اوامرینو زړونه وتخنوي دا چې څنګه وتخنوي دوی ته په خپل چل ورزي د جمعه ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یو اندازه د ګټې وټې ورځ ده
پراوانه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل حسین حکمت او زهیله زرمتی کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
نن بشپز ما دیار پکم مطانی جلوگر با پکم حٹ پکم دکانی کم دکان بای دخلی در درکانی شرم ویلی بای حسن کم ترکانی پڑی و بای دمخ کم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی پتن چھوے لدے غم اسمات لے چھتے وارے دیار دکھو بدل پتن چھوے لدے غم اسمات لے چھتے وارے دیار دکھو بدل منزل بے سبا گورت سوکھوی نپوہے زمچی بسادوی کبھوی پتشان بشکست زہیر بزروی لطغمو بے دزلت غم بخلوی دم قدم بے خولے دم اخبوروی جکڑے بے چا خاور دبی سداوات ہر سے تم دہر پہ پوری یار پہ سفر للے زب کوریم سداوار دہر سے تم دہر پہ پوریم یار پہ سفر للے زب کوریم شان بشکست درمی پرارے مگر دنو آلو دس پن روک سارے لپخار دبے کسے پارے پارے آبلے بے وہی دوینو دارے نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت کا خنده تلی وی کناری دزړه غم په خولې تلی وی کناری پداحت په یب سندلی وی کناری چا په حال تر پښته تلی وی کناری کټوزای به یې مونځلې وی کناری چوار بمسے دلی وی کناوی مستما ہونتی بے پت چوک پیاری چکم خور نشم دیار پتا خواری کھین مستما ہونتی بے پت چوک پیاری کھین چکم خور نشم دیار پتا خواری کھین